مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د مارچ 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د افغانستان، پاکستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
سلیم شهرون بیده دی وقت مهم خبرون. ایران د سعودی عربستان په مشرۍ ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. او د بلجیم لومړي وزیر ویلي صلاح عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړي او ویلي چې له یوې خوا اتحاد جوړوي او بل لور ته ترهګرو او انتها پسندو ته پیسې ورکوي. د 34 مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان لپاره ایرانی سفیر مهدی هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې که مسلمان هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې جدي وي، نو بیا ولې ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوي دي؟ نوموړي اسلامي دولت وسطواره ډله د ټولو اسلامي نړۍ لپاره خطر بللې او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. ایرانی سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د غړې ساجدا بیګم د یوې پوښتنې په ځواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عرب څخه چې شمېر یې 1.4 لک شاوخوا دی او له هغې وروسته له متحده عرب اماراتو ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برتانیې تر 8800 زیات پاکستانیان بیرته لیږلي دي. حکومت وایي غیرقانوني اسناد، پاسپورټونه، تر ټاکلې شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله خودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے تختول شوي کارکوونکي به ډېر زر راخوشي شي. دا کارکوونکي نهه ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تختول شوي وو. د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک مشال لیډو ته ویلي چې دوی د ځایي خلکو په مرسته تختونکي معلوم کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون له مخه دا اخیستل شوو اقداماتو په نتیجه کې تختونکي معلوم کړه، خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندالله ډلې سره تړلی بولي مشال لیډو ته ویلي چې دغه حکومتي کارکوونکي دوی تختولي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام را پرېوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه بیګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې شوې ده. پولیټیکل چارواکو مشال لیډو ته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور د دوو کوټو ړنګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې ډېر وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري، دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور کسان شوي دي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسي چارواکي وایي د فلای دوبی یو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 1.5 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکې د روس په جنوبي ښار روستوب اونډون هوایي میدان کې د کېناستو کوشش کاوه چې سمدستي پر ځمکه راپرېوته. د بیړنو چارو ځایي وزارت وایي په پیښه کې 1.5 کسان مړه شوي دي چې پکې 55 مسافر او د الوتکې شپږ کارکوونکي شامل دي. د روس سرکاري خبري اجانس تاسو ته د روس سرکاري خبري اجانس تاس د دې هیواد پلټنې عالی ادارې له قوله ویلي چې ړومبی معلومات ښایي چې الوتکه د کیناستو په حال کې وه. پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لرې شوې ده. مړه شوي کسان زیاتره روسیان دي، خو چارواکي وایي ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سپاره وو. د بلجیم ړومبی وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کېده له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی دی. هغه له میشل دا خبره پرون په برسلز کې وکړه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلي تمه لري چې عبدالسلام به زر تر زره فرانس ته وسپارل شي. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته اخیری شکل ورکړی دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک پرون په برسلز کې په یو کانفرنس کې ویلي د ترکیې د لومړي وزیر احمد داود اوغلو او د اروپایي ټولنې د 23 غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود دی. بالاخر موږ اتفاق وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول له ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر لره روان یک شنبه به بیرته ترکیې ته ستنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي. اوس د لوبو یو خبر. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کیدونکې لوبه به د پېښور په وخت 9 بجې شروع شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف په جوړکل شوي ائتلاف تنقید کړی.
صرف تعلقات خکېدل خرابې دل یو وایل صدا او دا سعودي او د ایران خپل چې کوم رایول رضا هغه باره کې چې د پاکستان به یو محتاط رویه اختیاري.
د جنوبي وزیرستان زده کوونکو د ان ټي اس ټیسټ کې د دوی د نه شاملولو خلاف احتجاج کړی.
هر څه ورلاشلی هغه باوجود باندې نه مشتارو نمبر ایشو شوی دی. نن نه وکه سه د چکیم کا سونې ډی اس کا وی اډر کم کا سونې مش کا بایل چې څورا کا سونې په گیټ یې سور کړی. نن نه امنور پېژې چې مشا ټیسټ وکي.
په شپاړسم اماش د پیښور په بس چاودنه کې د وژل شوی حامد جان پلاروای دغه یوازینې زوی او د کورنۍ د ګټې سړی وو. او اونیس پروگرام سرو کې د یو شخصي ټلویزیون له کارکونکو نوښت سحر سره خبرې کوو.
کله زما د جرنی سٹارټ شو نو هغې نه پس بیا زما فیملی هم دلته سټوډیو ته وزټ وکړو. نو هغې چې وکتو چې فیملی ماحول دی او ښه دی نو بیا هغې نه پس بیا دا ټول کې دی بس ټیک شو نه بس ټیک د صحیح د بس کار کې
د مشال سره باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په نېشنل پریس کلب کې خبریالانو سره د سعودي عرب په مشرۍ کې په جوړکل شوي ائتلاف تنقید کړی دی. هغه له دې سره په توانایي او د ایراني ولسمشر پاکستان ته د دورې په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رابعه اکرم خان نه اورو.
د مطبوعاتو تر مخه ایرانی سفیر مهدی هنردوز د ترهګرۍ خلاف سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی په اتحاد تنقید کړی دی او سوال یې پورته کړی دی چې که سعودي عرب د ترهګرۍ خاتمې لپاره سنجیده و نو ولې شام، عراق او ایران په اتحاد کې شامل نه کړ. د ایرانی سفیر په وینا چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او راتلونکي اونۍ د ایران ولسمشر دورې په موقع دې لړ کې د یو معاهده د لاسلیک امکان دی. پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایرانی سفیر خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کولی شي. دوی ویل چې ایران سخت شرایط نه لري او ایران پاکستان کې د صنعتونو او اقتصادي ترقۍ لپاره په ارزان نرخونو توانایي ورکول غواړي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
صرف تعلقات خکېدل خرابې دل یو وایل صدا بل زمون دواړو ملکونو خپل آپس کې تجارتي او معاشي تعلقات دي. نو پاکستان بغواړي خپل معاشي او تجارتي تعلقات کې زیاته ګټمن صورتحال ته مخامخ شي او د ایران د هغه هم کوشش وکړي چې د هغې کوم صورتحال دی هغه اوس مخکې نه بهتر شوی دی ولې چې پابندیانې په هغې ختم شوی دی نو چې هغه هم ډېر سوسیال نه زیاته فائدہ والی او دا سعودی او د ایران خپل چې کوم ارایول رضا هغه باره کې چې د پاکستان به یو محتاط رویه اختیاری کی کوشش داسې وي چې هغه په دې باندې د مخالفت باندې اثر انداز نشي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان او ایران دواړه په لګ نرخونو یو بل سره اقتصادي کومک کولی شي.
ایران زمونږ هم د اکنامکس نه فائدہ اخیستی شي په دې صورتحال کې نن سبا چونکې هغه توانایي په لحاظ سره زمونږ نه ښه دی او ګیس او پټرول دا دواړه چې کمدنو لکه هغې د هغو نه ایران نه مونږ فائدہ اخیستی شو او ایران زمونږ چې کمدنو ایران نسبتاً وچ ملک ته هلته کې چې کوم دی نو دریابونه او دا اګریکلچر دومره نشته مونږ چې کوم دی نو د ایران ته خاص کر د اګریکلچر پروډکټ حوالو زره او هغه چیزونه چې کوم دلته پارزښت پیدا کېږي هغه ایران ته په کم قیمت باندې ایکسپورټ کولی شو.
د ذکر د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا وه چې ایرانی ولسمشر دوره کې به په توانایي اقتصاد او د دفاع په امورو خبرې اترې کېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له جنوبی وزیرستان نه ورځ وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د اخیستل شوو اقداماتو وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي خو بلخوا یوې وسله والې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګرز ګروپ وایي دا دعوه کړې چې دغه کسان یې تختولي دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود نه اورو.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل ټول خلینا د قبایلیانو د ترقیاتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تښتولي اته چارواکي لیا بې درکه دي راخوشي کړي شوي نه دي. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک ته یقین دی چې د تښتولیو چارواکو په راخوشي کول کښې به دوی زر کې بریالي شي. پولیټیکل ایجنټ وایي پولیټیکل ایجنٹ دا زیات اکڑا شدید سیمے پا قبائلیوں بے فشار وسطلو پا غرض انتظامیہ او و پنزوس قبائلیوں نیولی دے خاور ذمہ وار قبائلیان مکمل نقابندی دے دوی ٹول مراعات سہولیات بند او دے سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک چاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چے پکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چارواکیو لٹون او پسیمک چے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چه دغا چارواکی دے روان میاشت پلسم نیٹھے زن وسلہ والو کسانو آغا وقت ونیول و تشتول چکلا دوی دے توی خلا پسیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چوتنگی تا دے مینے دے پارا ورا غلی و چه دے کمو دے تشتولو بدکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چه کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پراتیک سے بولی ترجمان زفران ایگل ومان اللہ او دائے ہم وویل چکا حکومت دے دو زن غشتن ومانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لکړو د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت په دغه سیمه کې د دوه څلوېښتو کالو راهیسې جوړه د مال منډۍ کوم بل ځای ته د اړولو امر کړی دی. دغه اوسیدونکي وایي چې دې منډۍ له د مومندو باجوړ پېښور چارسدې او مردان نه سوداګران راځي او بغیر له ټکس ورکولو مالونه اخلي. نوې منډۍ کې به ترې ټکسونه اخیستل کېږي او دوی دا هم وایي چې دې سره به دوی ته تاوانونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
دا محمد ایجنسی سرکاری انتظامیه د لکړو مال منډې د خپل پخواني ځای نه کوم بل ځای ته د وړلو په ضد ولس جرګې مقرر کړي او وایي چې هغوی ته د منډۍ کوم بل ځای ته د وړلو فیصله نه ده قبوله. د لکړو منډي چې په ساپو تحصیل بر محمد ایجنسی کې جوړه ده چې وړاندې به ورله د نواپاس او منظري چینې په لارو د کونړ او د ګوشتې نه هم څاروي راوړلی شو. ولې د عسکري اپریشنونو وروسته دغه لارې بندې شوې چې دا سات ورله د محمد باجوړ چارسدي پېښور او تر د مردان پورې بیوپاریان ورزي او سوداګانې پکې کوي. توکل خان یو ځایي اوسېدونکی دی او د لکړو بازار کې خپل دکان دی او هغه وایي چې دې منډۍ کې هر رقم سوداګانې خرڅېږي.
دلته موږ ډېر په اسانه باندې خپل ټماټر او الوګان او چرب چرګوړې ډېر په اسانه باندې موږ ته ملاویږي. تقریبا چې د 15 کالو نه دلته دکانداري کوم، دلته ماته هیڅ مشکلات نشته. دی د دې ځای نه زمونږ دا معاشیت قتلول غواړي. دغه اوس زمونږ د دقام او دکاندارانو
ابو خزیفہ مولوی وای چې هغه دې ته په هڅ ډول نه دی تیار چې ګنی منډی دې کوم بل ځای ته یوړل شي.
په دغه ځای کې یو خاص یو د عام خلکو ډیره او څومره خلک چې دغه ترازی او هغه ته دغه رنګ د کم دو خوراک سیزن ای کم اسکا سیزن ای کم مال منډی پکې لګي هغه کې دغه سیزن که په اسانه قیمت باندې دوی ته ملاویږي. نو دغه ځای باندې ټول دغه رنګ زمونږ مشران چې کم دي مکان چې کم دي دغه باندې لکه پشاله دی. په دغه ځای باندې چې دغه خپل منډی لګي
د منډی یا د د لکړو د اوسیدونکو لخوا وقف شوی وه او د منډۍ سره خوا کې نږدې باجوړ پېښور ته لوی سرک هم تیر شوی. نور پرې واته اړخ ته هدیره ده او په فاصله کې ورسره د حاجي صاحب تورنګزی مزار هم دی. نو که منډۍ نوې ځای ته یوړل شي نو د سیمې اولس پکې کوم رقم تاوان دی؟ ګلشاه صاحب وای
خوردی او مطلب دا دی چې دا پټو ته منتقل شي چې ډېر دینه موږ ټیکسونه اخلو. ډېر ټول قوم خو د دې خلاف اکا شوی دی. د پوټی کلیم دا فیصله نه مني. دا مفت منډی ده او دې باندې د ټول قوم دا اتفاق دی او دا په دې ځای باندې ده او په دې ځای به وي.
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې یا د منډۍ په هدیره کې جوړه ده او ځای کم شوی دی. په نوي ځای کې به د روزګاریانو نه کوم رقم ټیکس نشي اخیستی او که چیرې ټیکس اخیستل ترې شروع شو نو دوی کولی شي چې ګنې واپس د لکړو پخوانی منډۍ یو وار بیا آباده کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د استاذۍ د ټیسټ نه د پاتې کېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي فارمونه او ټول معلومات یې جمع کړي دي خو په ټیسټ کې د ناستې ته نه دي پرېښودل شوي. په دې اړه نور تفصیل د سلام مسعود نه اورو.
دا ژغونه د سولي وزیرستان نیمه قبایلي سیمو جنډوله او درزین د هغو قبایلي امیدوارانو دي چې کوم د ډېر اسماعیل خان وینسم کالج په مخامخ په احتجاج لګیا د استادانو د مختلفو پوسټونو دپاره د ټیسټ نه بې برخې ساتلې شوي دي. په احتجاجونو کښې شامل یو امیدوار محمد خان په دغه باره کښې مشال رجو ته په دا رنګ ږغېږي
چې څه راغلي دي. دا غونډ اکسون دي د قبایل هه دي د سوت وزیرستان هه دي. دا اکسون دي په مختلفو پوسټینو کې ریجکټ کړي دي. آیا دا ویل ریجکټ شوي دي؟
د سولي وزیرستان مننه راغله یو بل ژڼی زرولی خان ویایي
امیش پرمننټ اډریس یې ایشو جوړه کړې. دغه وجه نه امیش ته نمبر نه دي ایشو کړي. هر شی کړي دي په نیټ باندې دی ته امیش فکس کړی دی. کویری چې کوم لیست دی امیر ته فارورډ کړی دی. هغه باوجود دلته نن ټیسټ دی او په نیم نه زیات خل نشته پکې او څه خل پکې موجود دی. نه چې څوره قبایل دي غونډ په ګټ باندې ویلوړ دي نم پرېږدي څوک هم نه لوټ کوي. څوک هم نشته. د میږ اوس د ګورنمنټ اور وي د خل د اور وي. دا زیوتی د میږ سره نشي. میږ کوم طرف ته لوړ شي؟
په دغه بریک شي د محمود خان خبرې هم وار وایي.
میږ خپل شناختي ډومیسیل هر څه ور لاشلې. هغه باوجود بنه نه میږ تارو نمبر ایشو شوي دي. نه نه وکسې د چکیم کاسون ان ډي اس کا وي ډېر کم کاسون دي. میږ قبایل چې څوره کاسون یې په ګټ یې سور کړي. نه نه نور پرېږدي چې میږ ټیسټ وکړي. آیا میږ جنګي نه کوي که سبا کې میږ د تیاریان شوي په دا فیلډ شي حکومت به د خلاف اکشن وخلي.
دغه امیدوارانو دواله رله چې دوی خپل مکمل سندونه د نېشنل ټیسټینګ سروسز ادارې اسلام آباد ته لېږلي رسولي دي. خو د دې باوجود ها دوی د رول نمبرونو ټیسټ ورکولو نه محروم ساتلي شوي دي. دا د هم یادوي چې په دغې موقع موجود خبریالون د دغو امیدوارانو ږغ رسولو دپاره چې د حال انچارج ډایرکټر فزیکل ایجوکیشن ګلستان ته ورغلل. ګلستان وویل چې زه د دې ذمهوار نه یم چې د خبریالانو د سوالونو ځواب ورکم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د د خیبر ایجنسی باړې ته په تیر یو کال کې په زرګونه بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو نه ګیله مند دي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې یې پرمختیایي کارونه ډېر سست روان دي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره تر اوسه کوم لوی کارونه نه دي ترسره شوي. دوی دا هم وایي باید حکومتونه دوی ته سهولتونه ورکړي او مشکلات یې راکم کړي. تفصیل یې د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېر حد پورې مکمل شوې ده او په دې تېر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي، خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پریدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تا کورونا موټول کانډرې پراته دي او سړکې کانډرې دي او پلونا و ټول چې کومه اوران پراته دي، مونږ تم د اورفت ډېر تکلیف ده. دلته چې کومه ده کنه سکولونه نشته دی، ولې چې بس تمبان ممبان پکې لګولي دي، ماشومان ورسي خو پکې ټیچران نه وي، نو د دې مونږ له چې کومه ده کنه ډېر تکلیف ده. نو د بجلی مونږ له ډېره غټه مسله سره د اوبو اوبه نشته، ولې چې بجلی نه وي په ټوبیل به څنګه سټارټ کړي، کوه به څنګه سټارټ کړي.
او هاشم ملک دین خیل وایي چې په باړه کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی. نور روان دي کورونه خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي، خو لکه خلکو له کوم هغه بنیادي سهولیت یا ته نشته. اوسه پرې سکولونه خو بېخي هم ویرون دي، ټول ویرون شوي دي، اسې یو نیم چې ته پکې بد شوی دی او کورونه بیا هم څه نه څه پکې بد شوي دي، خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دا نه پوهېږي چې مونږ څوک ځکه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکوي. خو دا پیسې خدای خبر شکل او ته ملوېږي. اوسه پرې هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مت کې هیڅ قسم امدود چا څه نه شوی.
او د باړې د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پریدی وایي
موسمي مشکلات دي، د سامان مشکلات دي، هغه د بچو خاص کر چې کوم تعلیم دی هغه په غټه پیمانه باندې متاثر شو او دغه موږ ډېر غټ دوک ته چې هغه د موږ روان نسل هغه خراب شو او دغه مستقبل هغه روښانه نه شو. وسره وسره د صحت مسلې چې دي هغه هم انساني یو غټه مسله ده او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دي هغه د صحت مسلو سره مخ دي او دغه چې دي د سپښتنه نشته سپورسانه نشته.
د خیبر ایجنسۍ باړې ته ستنو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوي، نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر چې د باړې لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعي سیول انتظامیه ته حواله کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د جرمنی یوې غیر سرکاري ادارې اف ای اس په پیښور کې د زده کوونکو لپاره نن د خالی په ورځ د بهر ملکي پوهنتونونو یو ورځنی نندارتون برابر کړی. دغې نندارتون ته په لسګونو زده کوونکي ورغلي او د لوړو زده کړو لپاره په سکالرشپ او بهر هیوادونو ته د تلو معلومات یې ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی هم دغې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې تفصیل راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم اف ای اس د ستراتیجی او پلاننګ د پاکستان مشر انجینیر تجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دې یو ورځنی تعلیمي نندارتون کې 15 بهر ملکي پوهنتونونه برخه اخلي چې هدف یې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په بهر هیوادونو کې په سکالرشپ د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي.
دلته مونږ نن 15 یونیورسټیز راغلي دي، درې ملایشیا نه راغلي دي، یو کې نه درې څلور دي، یو ایس نه درې دي او دوبۍ نه یو ده. داشه کې چې کوم آسٹریلیا لمونږ ریپرزنټیټیوز دي اغم شته دي، ترکی، نارت سایپرس، دا ټول ریپرزنټیټیوز ټوټل نن 15 سٹالز دي. زیزه تاسو یو خبرو کوم ما چې سونه مشوي د پېښور کې چې کوم انتوزیازم ده، د جذبه ده او کوم میرټ ته کوم تکړهواله ده، د دې کوونکو کې دا په پاکستان یو کونه کې منشته. صرف مسله ده مونږ ته یو پلیټ فارم پکار ده، هغه یو رن وے پکار ده ټیک آف ته پر، او مونږ هغه رن وے پرووایډ کولو کوشش کوو.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون زده کوونکي قیصر علي خان وایي چې په دې تعلیمي نندارتون کې د بهر ملکي پوهنتونونو معلومات ترلاسه کړل او پراتلون کې د لوړو زده کړو لپاره بهر تلل غواړي.
زمون داسی سٹوڈنٹ ہے نی چې هغه ته اس پته نه لګی چې لکه ز گلف کنٹری ته زم بار کنٹری ته زم زبدا څنګه مطلب ځان مزه الکه څنګه د سر کوم خپل فیوچر بسنګ جوړو ما د لګی داسی ډیر غلط کنسلټانو سره هغه میلاو شي چې هغه ته هغه نه پی سی وي داسی سر ډیر ډیر لنجي دا هغه سره شي چې داغه د نوجوانانو فیوچر خراب شي نو دې سره دا یو خ دغه ایونت او داسی ارګنا سکول پکاري
په تعلیمي نندارتون کې د شمیر یو سوجي نکیز د کون کې هم وي د پیښور په هنتون یو د کوونکې کائنات مشال رډیو ته وویل چې پیښور کې د جنکوز د کوونکو لپاره ځانګړی تعلیمي نندارتون پکار دی
بس چې چاته پرمیشن دی هغې ته زموږ داغه دی چې ضرورو کې دی ته اپلای او بل چې خپل فیوچر جوړ کړي خو بعض داسې جنکې دي چې د هغې خبره چې مطلب کورونو والا ډېر سټریکټ دي که نه ډېر تکړه وي خو بیا هغې ته پرمیشن نه ملاویږي داسې بعض جنکې وي که نه چې کور والا د دې وجې نه هم نه پرېږدي چې هلته مطلب میل او فیمیل ډېر یوز وي که نه نو هغې ته پکار دی چې دلته فیمیل دپاره بیل هغه کول
د غیر سرکاري تنظیم ایف ای ایس په وینا دوی تر وسه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نږدې 3000 زده کوونکو لپاره په بهر ملکی پوهنتونونو کې د تعلیم ترلاسه کولو لارې برابر کړې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 400 تنګي تحصیل دولت خیلو 22 کلن حامد جان چې پېښور انجینرینګ پوهنتون کې بابو وو په 14 مارچ په پېښور کې په د بس کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د هغه پلار وایي همدغه ورځ یې د زیږیدو ورځ هم وه. د ډېرې غریبې کورنۍ یوازینی پالونکی وو او دوه ماشومان بچي وو. د حامد جان د پلار او د کورنۍ له غړو سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
تقریباً بجے منگ تبیا اطلاع دگا سے سیکرٹریٹ بس کی دھماکہ شو ویرا اور حامد چکم دے تنگی دینا آگا انجینئر نے کھیلے آگا چلے آگا وفات شو ویرے دادی کی پکم روز بانے وفات پیدا شو ویرے پدا ور بانے منگ لکھنے پاک پدا ور بان وشت وفات شو بس
داغی وادم والے کھڑو بال بچے سمر دیکھ دگا حوالے
جی ادبا معاشمانی یو اے دور تھا اور یو اے
قدر من اردن کو دا وقت مو سر دا حامد جان اوخ هم ناستی هغیم سوال غواړي جی
دا چې دا خو غریب انان خلق او ټول خپل مزوره لتل پدې حکومت ته زور رسی جی پدې خدا کورنه لنګ شي هغه تبا شي چې کم مطلب دا دې سپورټ کوي خپل بچی خپل مور او پلار خپل لغه دوی خو خپل مزوره لتل او الکاسب حبیب الله حق حلال مزوري کو بچو لرو بچو سرو پخوا بغرانی وچه رزه بسخ رما دا خوره رغرانی شو والله کو اوس خلکو سره غرانی د غرانی غمی اوس چې سوق د کور روزي هغه وی چې زما دا بچی زما دا پلار زما دا رور شي کور ته په خیر راشي زبا زخول ویا ما چې زما لور ما ته په دغه باندې لیکلې دي په دروازه باندې چې زه نو دا دعا وایم زه وته هم چې خو دعاګانې وایم او نه دا هریږي سړی دا چې په دروازه لیکلې او ته وزه نو تا ته به یادیږي نو ته به فوراً وایې دا
کاکا تاسو ګڼئ چې د وړاندې په نسبت خلک اوس محفوظ شوي دي هغه شانتې ځکه چې حکومت دې مروي چېره د مخکې په نسبت اوس هم ناغلي دي نو زموږ عام ولس څه سوچ کوي دا وخت څه فکر کوي
ټول خلک چې دي نو دا مطلب دا دی چې ذهني بیماران دي گورا جمعات خالی نہ دے دینا جنازے کی کہ التبا یارے گے کہ بازار تزے التبا یارے گے کہ اسکول تزے التبا یارے گے دادا دو معشومان بچی ددرے اکالو دادو اکالو دا غفلار تاسولی دا آخا خوم دا خوارے مزدورے نہ دے نو دے با لکہ دا خلق بسے کہ یخر دا دی با دا دشت گردے دا دی با مخنوی سنگ کی گی او خاص کر زمونگا پا دے ملک پا دے صبح کے خیبر پختونخوا کے دیر بد حال دے مونگ آخر گنا سکڑے دا زمونگ خطا سدا زمونگ آگا جرم سدے زمونگ جرم دا دے چھے مونگا مزدورے لزو حق ایلا لے لنو بیا بملاش رازی زمونگ جرم دا دے چھے مونگ جماعت کے موز کو نو بیا بملاش رازی زمونگ ظلم دا دے چھے مونگا مطلب دا دے سکول تا بچے بوزو یونیورسٹے کے داخلو نو دا خلق لکا دیر زیادت دا غدی دا دی حس دا دی مزغو کے دا دے چھے اللہ دلتا بلاسٹ کی گی اللہ دلتا دا غدی زب امرم آزب دا غکی گی مانو چانکارم نکی گی والا دا طول دا غدی منٹلی لیونیان دی
دا مشال ریڈیو دا
تا تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو پر روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت حمله رو اوریدل یې مهي روي د مازیګر درنیو بجې شوې دي لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنيري ناورو
مهم خبرونه ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړې او ویلي چې له یوې خوا اتحاد جوړي او بل لور ته ترهګر او انتها پسندو ته پیسې ورکړي. دا خبرې ایرانی سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې دي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله خودلی چې د فاټا پر مختیی ادارې اف ډی ای تختول شوي کارکوونکي به ډیر زر را خوشی کړل شي. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د باران له امله د بام را پریوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. روسی چارواکي وایي د فلای دوبی یو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 28 کسان وژل شوي دي. د بلجیم اړومبي وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته آخري شکل ورکړی دی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کیدونکې لوبه به د پیښور په وخت 9 بجې شروع شي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سربېتا. د نن په پروګرام کې د یو شخصي ټلویزیون له کارکونکو نوښتې سهار سره خبرې کوو. د پروګرام قربنا ملیحا میرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پیښور نوښته سهار میلمنه ده. نوښته له شوبز سره تعلق ساتي چې په پښتو ټي وي چینلو د مختلفو پروګرامونو کوربنه ده. په پښتو 1 ټي وي چینل دغه دوه پروګرامونه لیډیز لاونج او پی 1 جنکشن او په K2 چینل یې ټرینډینګ لایف نومي پروګرام دی. له دې سربېره نوښته سماجي فلاحي کارونه هم کوي. هغه د یتیمانو لپاره د یوې پروژې مشره ده. نوښته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې او سکول آف لیډرشپ په یوه ګډه پروژه کې هم کار کوي. دغه پروژه د ټولنې مسلو ته پاملرنه کوي او چارواکو ته رسوي. د نوښته سره زمونږ په ټلیفون باندې رابطه ټینګه شوې ده. هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم نوښته.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه درنه کوم چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره حصه اخلئ. دا پروګرام هم ستاسو په باره کې دی. خپل هم تاسو شو به سره تعلق ساتئ. نوښته اورېدونکو ته خو ما وویلې چې تاسو په پېښور کې پاتې کیږئ که نه؟ آیا تاسو د بالکل شروع نه ملتي او بیا تعلیم تاسو هم چرته نه حاصل کړی دی او اوس هم تاسو د تعلیم سلسله جاری ده نو د هغې په باره کې لږ ووایئ؟
زما تعلیم چې دی هغه پریزنټیشن کانوینټ های سکول جیلم نشوې دی. بیا کالج لیول باندې چې دی هغه ما پرایویټلی کړیو او اوس چې دی زه بی ایس اکنامکس کوم لګیا یم. انټرویو آف مینجمنټ سائنسز په خبر نه هغې سره سره زه هوسټینګ هم کوم لګیا یم.
څومره موده وشوه چې تاسو په شوبز کې کار کوئ؟
ماته یو کالو شو لاسټ ایئر ان اپریل ما سٹارټ کړیو. لږه وایم چې ژوند چې دی بالکل ډیفرنٹ شو. کله ما دا شو سٹارټ کو سم فن کوي. سټډیز نو سات سات چې دی هوستینګ هم کوم لګیایم نو فن کوي.
ډیره ښه خبره ده چې تاسو خوشاله یې. خو نوښته ده راته وایي چې موقع څنګه ملاو شو لکه سبق خو تاسو سم وایي کنه نو سو آډیشن ما ورکو.
داسې شو چې زما یونیورسټي لیول باندې هوستینګ او دا دیشونو کې دی زما انټرست نو یو ځل زمونږ یو کالج دی په خبر کې نو هغه کې ما هوستینګ کول نو د پښتو 1 چینل نه هغه ټیم راغلی او هغه د ایونت چې دی هغه کور کول نو هغه کې یو پروډیوسر چې دی هغه زمونږ فیملی فرینډ هم نو هغه چې ما ته وکړه نو هغه ویل چې تا بالکل کانفیډنس سره هوستینګ کوي لګیا نو ولې شو به سره څنګه راځي. بس اډیشن شو اکسپټ شو بس هغه نه پس یکدم ما د درې شوز ملاو شو.
خو نوښته لکه تاسو په پیښور کې جون کوي او پښتني سیما او ټولنه کو دې ته وکتل شي نو بیا جینکو ته شو به میدان ته وتل دا آیا ستاسو لپاره اسانو؟ تاسو خپل کورنۍ یا فیملی څنګه کانې کړه چې زه شوبز کې دلچسپی لرم او زه دا کار کول غواړم؟ دا غوي سره دی عملو
زما خپل فیملی زوین چې امي ابو چې دی هغه خو ډیر زیات سپورټ ماته او څنګه پښتن فیملی نه تعلق لرم نو نو چې کومه فیملی ممبر زو هغه سٹارټینګ کې دا ویل چې شو به ښه نه ده نو کله زما دا جرنی سٹارټ شو نو هغه نه پس بیا د ما فیملی هم د سټوډیو ته وزیټ وکړ نو هغه چې وکړو چې فیملی ماحول دی او ښه دی نو بیا هغه نه پس بیا دا ټول کې دی بس ټیک شو نه بس ټیک دا صحیح ده بس کار کې کار ته ځي واپس کوو ته ډایرکټ راځي نو بس بیا سپورټ ډیر زیات وو
تاسو وی چې ماشاءالله تاسو درې پروګرامونه ملاو شو په سر کې درته څه مشکلات وو لکه پروګرام هینډل کول بیا په مختلفو ایشوز باندې یا مسلو باندې خبره کول غیر جانبدار اوسېدل په ځینو مسلو کې نو تاسو څنګه وکړل
سټارټینګ خو ډېر زیات مسله ځکه مو چې زما سټډیز هم وو یکدم ماته درې شوز ملاو شو نو هغه ماته داسې پته هم نه وو چې هوسټینګ څنګه کېږي او زما یو پروګرام وو هغه یو ګھنٹې لپاره وو صرف یوازې ما کول کنه هغې لپاره ډاټا کلیکټ کول بیا هغې باندې خبرې کول او بیا هغه دا شیونه ډېر زیات ماته ګرانو خو تھری منتھس پس چې دی زه بالکل نارمل شوم زما سټډیز هم هغې کې ما سره هینډل شو بیا څومره چې ما سره ټاپکس هم
پښتو ون ټي وی چینل دی ستاسو لیډیز لاونج او بیا پی ون جنکشن نومي پروګرامونه دي کو لږ تفصیلا کې داسې پروګرامونه دي
او لیډیز لاونج چې دی زمونږ هغه کې درې هوست یو هغه د فارمټ دی هغه ویمن امپاورمنت هم متعلق دی زمونږ سره ګیسټ هم وی لایف کالز هم مونږ سره وی هغه کې چې دی چې مونږ سره هر ټایم چې مونږ سره یو ګیسټ وینو هغه داسې وی چې ډیر ورکوټي ایج نه هغه سن سره خپل ژوند کې کړی نو هغه ته بل نو څومره چې جن کان دی زمونږ پروګرام کوي نو هغه ته داسې کانفیډنس ملاوي کې چې او کدي جن کان کولی شي د ماحول کې او سیدو کې خلک خپل خیبر پښتونخوا کې اوسي کې او پورا پاکستان کې تاسو پنجاب سایډ ته لاړ شئ نو هلته ټول کسان دا وایي چې خیبر پښتونخوا سایډ ته تاسو لاړ شئ نو هلته دومره جن کان کانفیډنس نه دی مخکې نه راځي او داسې 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 نو د دې پروګرام مقصد دا وو
د ښځو
لپاره خیبر پښتونخوا او خیبر پښتونخوا ښځو چې مخکې راشي پی ون جنکشن داسې دی چې هغه صرف میوزیک نه ریلیټډ دی او هغه کې زمونږ دی داسې ټاپک هم څنګه چې لاست ټایم چې زمونږ ټاپک وو نو هغه زمونږ پاکستان ورثه هغه نه متعلق مو خبرې کول هغه سره سره زمونږ میوزیک هم شیئر کوو مونږ لایف کالز وی زمونږ ویورز دی هغه ډیپاند باندې خپل میوزیک وای چې مونږ لپاره دا میوزیک لګوي نو مونږ لپاره هغه میوزیک
سندره او سندره
نو هغه داسې دی
خو ورېدون کې راته هم ټلیفون نه کوي ته پوس کو چې تاسو نه څه پوښتنه لري
زه د نړۍ شوزې خبرې کوم سوات نه دی پیله پوښتنه مې دی خو نه دا چې دا دې چې هم سبق وای هم شو کوي او هر څه سره به ډیر زیات خیال کوي کنه او بل یو سوال بل مې دا دی چې کنور خیم دی دلته کې راتلل غواړي او هغه څنګه
څنګه راتلی شي
بلنی کوشن چې څنګه دا او چې از سبق او خپل دا کار چې دا څنګه هاندل کوم نو هغه کې دا د جزا زما خپل یونیورسيټي کې هم ډیر زیات زما ملګری چې دی هغه مانه تاسو کوي نو سٹارټینګ کې زما یو ځل بیا هم چې ډیر زیات ګران او خو بیا غي نه پس دا چې ما خپل ټایم ټیبل جوړ کړ ایکستریم سچویشنز راځي چې کله از سټډی لکشان اګنور شي او ات ټایم سټ فاملی لکشان اګنور شي او ات ټایم سټ کارم لکشان اګنور شي خو هغه دا دی چې هغه بالکل لکشات لپاره راځي او هغه هاندل کې دی شي او بل کوشن دا چې هغه بس جنکان کوم غواړي چې هغه راشي دي شو به کې سٹارټ واخلي نو هغه ډیر زیات آسان دی لکه زموږ سټوډیو ته نمبر زموږ اویلیبل وي چې څوک موږ ته کال وکړي هغه صرف راځي اډیشن به ورکړي هغه کاغذ کې کانفیډنس ته او دومره کانفیډنس نشته هم خو هغه غواړي چې هغه راشي مخکې نو موږ چې دی هغه بیا ګروم کوو موږ ورته ګایډ کوو چې تاسو څنګه به کار سٹارټ کړئ موږ په کمپلیټ سپورټ ورته کوو
نوښت یو بل اوریدونکو ټلیفون کړي دا غوي تم ور ورکو
سلام انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما په ذهن چې یو څوک پښتنه دی خپل خورکې دا یو پښتنه مې داده چې دوی په ژوندۍ چې دا ټرننګ پوینټ سره انګی راغی چې دوی شو به ستراله بل پښتنه مې داده چې د شو به زنن چې کوم معیار د دینه دوی مطمئن دي او دریمه پښتنه مې ورسره داده چې معاشره نه سوسایټي نه د تاسو ریسپانس ملاوي دا لاغه ریسپانس نه مطمئن نه ده
پهلې نه کوشن دا ټرننګ پوینټ څنګه هغه جواب داده چې زه خپل سبق ویل نو زموږ ډېر زیات چې ځان خود سپورټ کوم نو دا چې ماته پوینټ ملاو شو ماته اپورچونټي ملاو شو ما خپل مور سره ډیسکس وکړم زما مور ماته وویل چې کته خوشاله یې ته کته مطمئن یې نو تاسو کولای شئ نو بس دا یو زبوا هم زما ځان کې دا فیل او چې ځان به خود سپورټ کوم زبا انډیپندنت یم ډیپندنت بنه یم دویم کوشن هغه دا چې زه مطمئن یم شو بزنس نه کنه نو او زه ډیر زیات مطمئن یم زموږ چې دلته پورا دا ماحول زموږ سټوډیو کې نو هغه ډیر زیات سپورټینګ دی بالکل فاملی والا ماحول دی دلته زه چې دلته یم نو ماته څه داسې مسله نه چې زه سوریو کې راغلی یم یا دلته دومره زیات کسان دي، زه بالکل مطمئن یم. بیا دریم کوشن هغه دا چې معاشونه زما ته څه ریسپانس ملاوي نو هغې نه زه مطمئن یم که نه، نو او دي بالکل زما یونیورسٹی کې هم چې څومره هم کسان دي هغې نه ماته ډېر زیات پازیټیو ریسپانس ملاویږي. بیا زمونږ چې شوز دي هغې کې هغې پیجز هم دي سوشل میډیا باندې، هغې باندې هم چې څومره مونږ ته کامنٹس راځي او څومره هم جنکیان چې دي هغه مخکې راتلل غواړي، بلکې هلکان هم ماته کانټیکټ کړي دي چې مونږ هم مخکې راتلل غواړو، نو تاسو مونږ ته گائیډ وکړي چې څنګه مونږ مخکې راشو، نو معاشرې هم ډېر زیات زبردست ماته ریسپانس ملاویږي.
دا د یو بل چا ټلیفون کړی دی هغې ته واډ ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري. عمران ملنګ وروره، تاسو ټلیفون کړی دی، مننه درنه کوو. پوښتنه هم څه ده؟
پوښتنه هم دغه ده، مونږ تاسو ته ټلیفون کوو میډیا ته که نه، چې کله ولې انسان میډیا ته لاړ شي، میډ ته کښېني نو څومره زور غواړي او څومره سړی ګبراوي که نه. پوښتنه مې دا ده، لکه کور کښې خو مور پلار اجازه ورکوي، وړونه ډېر سخت وي، ورور خور ته اجازت نه ورکوي چې را دې کار ته ته مذهبي سره څنګه وړونه په دېغه کښې.
دا پوښتنه زما په زړه کښې وضخه ده چې ستاسو د خولې واورېده. ډېره ډېره مننه عمران ملنګ وروره چې تاسو ټلیفون وکړو.
پهلنی کوشن خو دا و چې لکه پرېشر څومره زیات دي چې تاسو کیمرې مخکې ناست یې، نو پهلنی زما اپیسوډ هغې کښې زه بالکل چوپ ناست وم خپل ملګرو سره، زما چې نور کوهو شو نو ماته پته نه وه چې دا لایو شو څنګه هینډل کېږي، ځکه چې زما پهلنی شو چې وو هغه لایو شو، نو ریکارډنګ کښې خو لږ شان تا ته مارجن ملاو شي که نه، چې ښه د خیر دی که څه غلط هم ووایي نو هغه به کټ لګي. نو لایو شو زه ډېر زیات ټینس وم چې زه به دا څنګه کوم، خو هغې نه مخکې چې دي لږ آسان شو، ځکه چې زما کوهو شو هم ډېر زیات چې دي هغه کامپرومایزنګ وو، هغې ما ته ډېر زیات ګایډ وکړو. بیا زما پروډیوسر هم وو، هغې ما ته هم وویل، نو بیا هغه ګریجولي وشو. خو کله کله داسې هم کېږي چې فیملی طرف نه څه پرابلم یا ته لږ شان ډسټرب یې، څنګه یو زما لیډیز لام کښې داسې شوې چې زما رور هاسپیټل کښې اډمټ وو، زه مینټلي زیات ډسټرب وم، نو زما سر چې دي هغې ما ته کال وکړو چې ته خیر دې بس ته را شه او ته بس کښېنه. هغې اکچولي دا غوښتل چې زه به را شم او زه به کښېنم، زما مایند به لږ چینج شي. زه دې خوا ته راغلم، زه کیمرې مخکې ناست وم او لایو شو څنګه چې سټارټ شو، نو زه بالکل مختلف شوم، لکه لایو شو نه پهله زه داسې خفه ناست وم، څنګه چې لایو شو سټارټ شو نو زما بهیویر بالکل ډفرنټ وو. دا ما نه خفه نه وشته ناست ده دلته چې کوم مونږ ویل چې دا به شو باندې بسه کوي. سیکنډ کوشچن چې دی هغې طرف ته به راځم، رور طرف نه زما یو مشر رور دی، نو هغې طرف ته ما ته ډېر زیات سپورټ دی او هغه ما ته صرف دا وایي چې بس کار ته ځي، کار ته ډایرکټ ځه، کار نه واپس کور ته را ځه، او چې خپل لمټس ساتی که نه، نو هغې نه پس رور څه چې ستا چاچاګان او ماماګان چې دي هغه هم ډېر زیات دی تا ته سپورټ کوي. لګیا
ستاسو پروګرامونو باره کښې خو هم خبرې وکړې، دا دی تاسو د معاشرې د خیر ښېګڼې لپاره هم کارونه کوئ او د یتیمانو څه پروژه ده په هغې کښې تاسو څه کار کوئ، که په دې لږه رڼا واچوئ دا څه پروجیکټ دی؟
داسې دی چې زمونږ خپل یونیورسٹی یو ټیم دی، آی ایم والنټیر، او هغې کښې چې زه پروجیکټ هیډ یم، د یو آرفنیج دی زمونږ دلته جی ټی روډ باندې، نو هغې زه پروجیکټ هیډ یم. هر میاشت مونږ هلته ځو چې څومره هم هلته یتیمانان اوسېږي، لکه فی الحال هغې کښې 100 کیډز دي هغه آرفنیج کښې، نو هغه میاشت کښې چې کوم میاشت مونږ ځو څومره هم ماشومان سالګره وي برده وي، نو هغه مونږ هلته سلیبریټ کوو. مونږ کوشش دا وي چې څنګه چې زمونږ کور کښې مونږ خپل ماشومان برده سلیبریټ کوو یا هغې دپاره مونږ سه ارینجمنټ کوو، نو هغه شان چې دی هغې نه هم بهتر انداز کښې چې دی مونږ هغې برده سلیبریټ کوو، چې هغې زړه کښې کله دا را نه شي چې زمونږ کله داسې سالګره نه ده سلیبریټ شوې یا مونږ لپاره داسې ارینجمنټس نه وي، برده کیک نه وي او هغه دا شیونه، نو هغې نه متعلق هم مونږ ډېر زیات سپورټ کوو. مونږ سره ډېر زیات داسې سپانسرز هم دي، ډونیشنز هم مونږ ته ملاویږي، نو زمونږ کوشش دی دا به ایکسپینډ کړو انشاءالله. معاشرې له لحاظ سره چې تاسو کوشن وکړو، نو یو بل زمونږ پروجیکټ دی سکول آف لیډرشپ، دا کراچی یو هغه دی انسټیټیوټ دی، نو هغې او یونیسیف. یو بل پروجیکټ دی یو رپورټ پاک آواز، دا موبایل باندې یو پروجیکټ دی، که تاسو موبایل نمبر چې څوک فری آف کاسټ میسج کېږي تاسو رجسٹر شئ، رپورټ خپل یو آواز تاسو چې کولی شئ. هغې نه تاسو معاشرې کښې چې څومره هم پرابلم وي، که څنګه تاسو ایگزامپل واخلئ که خبر حیات آباد سایډ ته که تاسو واخلئ په هلته اوبو مسله کوي، نو هغه اوبو مسلې نه متعلق هم هغې کښې خبرې کولی شئ، تاسو میسج کولی شئ چې ستاسو آواز چې دی هغه ګورنمنټ ته لاړ شي او ګورنمنټ به چې دی هغه به تاسو ته پرابلم سالو کړي. نو هغې هم چې دی زه امبیسیډر یم دلته پېښور نه، او بس هغه پروجیکټ هم مونږ کولی یو.
الله دې تاسو کامیاب کړي، دا خو ډېرې ښه پروژې دي، یو د یتیمانو لپاره دی بل د ټولنیزو مسلو په باره کښې دی چې هغه مسلې چې په ټولنه کې ورسره خلک مخامخ وي تاسو د چارواکو غوږو ته رسوي. په اخیره کې به اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
پاکستان کی جنکیان دی کا علاقان دی آغا مخ کی رات لیشی او اخفل زان چیزی آغا سنگا چیز اردو کی منگوائی و اپنا لوہا منوانے والی بات جو تی ستا سو آغا کولے شے مخ کی راشے اخفل چیز کا سو تی سو ہم چیلنج لرے او زان چیزی بلکل مناو کے تولو کیا
دیر مننا نوشتا تاثر خبرو دیر خوندو کو تاسو دا مشال ریڈیو سر بے پروگرام کی نن دا پی خورنا نوشتا ایسا ہر سر خبر واوری دلی منگا امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخش بی بی دا زان خیال ساته دا اللہ پامان
تعلیم پا حقیقت کی اصل راز صدا تک دے
په جمهوریت کې مو نن هم د قبایلي سیمو اصلاحات ځانګړي لړۍ ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې اوري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه څه ډول نظرونه موجود دي او د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي د آئینی او قانوني بدلونونو په اړه له یو بل سره پر کومو موضوعاتو اختلاف لري. دا خبرونه ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د قبایلي سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروري دي؟ که د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بې کوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو دې اصلاحات نه راوستل کیږي او که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټي مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه د دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوست. دریم، د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي، ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي، ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا بحث یو ځل بیا خیبر ته غځوو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او د ریځ لاره چې سیمې د په خیبر پختونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل اپریدي سره څیړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د ده په خبره یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له اوسني نظامو ورته ګټې رسي. حاجي شاجي ګل اپریدی وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډېره پیچلې ده. د ده په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه بلکې پوځ او اسټبلشمنټ هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چیک هولډر چې دی هغه زموږ اسټبلشمنټ دی، ځکه اسټبلشمنټ دی چې درې لکه فوج زموږ په تېر ټایم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغې وجې نه چې موږ چې دی موږ اسټبلشمنټ حکومت او د عوام من کې څه خبره داسې را نه شي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا موږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په مختاجی کې او موږ نه زکات خارې جوړ کړي دي او حکومت او په زکاتونو باندې ساتي او بهر نه ډوډ نه باندې پیسې راغونډوي، امن هم نشي راتلی. ځکه امن نشي راتلی چې د کومو خلکو سور سات انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په ایډمنسټریشن کې منوال دی، هغه په فورسز کې هم دي، نو هغه خو نه غواړي چې په فاټه کې امن راشي او ولې نه غواړي چې امن راشي؟ ځکه چې هغو خو په کټه ده چې بدامني وي، هغو خو د سیستم اکاونټیبل نه دی، هغو ته خو فایده دی نه رسېږي چې د سیستم اکاونټیبل نه دی. دا سیستم چاته جواب دی نه، هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زمونږ په وینو او زمونږ د سوو اخیستی شي نو اخلي یې.
اپریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فایده زمو خدای د پاکستان د ملک پاکستان ته، بیا فایده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فایده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده، ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریل خوشته خو لکه جواب دی والا سیستم جوړ شوی نه وي چې څوک چاته تپوس کوي، لکه څنګه د پی ایس واقعه وشوه. نو موږ تپوس د پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره ولې خلک پېښه ورتهستانه راغلل او راغلي په فاټه وي، خو په فاټه کې چا د تپوس ونه کړو چې په فاټه په کماله راغلل چېرته د خلکې سات شو چې د باچه خان یونیورسټي واقعه یې وکړه، د پی ایس واقعه یې وکړه. سیستم دې دا ټیک نه دی کړی، ځکه څوک دا نه یادوي چې موږ چې هلته سیول ایډمنسټریشن پوسټډ دی، هلته چې کوم فورسز ناستی ولې د خلک راځي ته خو د خلک چاته جواب دی نه دي. ځکه تا به چېرته نه وو اورېدلي چې د فاټه د پولیس لګر نه چا تپوس کړی یا د فاټه د کمانډنټ د فرنچر کور نه چا تپوس کړی چې تاسې مورې څنګه پوره کړه.
حاجي شاجي ګل اپریدی وایي دوی نامنه او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی. دی وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي.
دا بل موږ د دغې وجې نه دی چې کیسه ځان کېدلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کوم بل په اسمبلی کې سبمټ کوو، نو موږ نه به اول د هغې نه د پرېزیدنټ نه نوټیفیکیشن په کار وي، نو بیا موږ بل سبمټ کولی شو. نو د موږ د پرېشر ډول کېدو لپاره او خپل سټېټس اخیستو لپاره دا بل موږ ځکه د فاټازم کېدلو لپاره جمع کړی دی. بیا موږ 19 پارلیمنټریانو په دې ټیم باندې 11 ایم این ایز یو آر سینیټرز یو او ته تپوس هم کولی شو چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایز او سینیټر نه تپوس کوي ستاسو پارلیماني لیډر دا خبره کوله تا څومره پورې حقیقت ته که دې خبرې سره چا سره اختلاف وي خو بیا خو زما کمزوري هم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم او که نه دې سره چا نه وي نو بیا خبره مطلب ده چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو پیچ یو موږ متفق کړو چې په قبایلو کې ریفارمز راشي.
په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی شاجي ګل اپریدی وایي دوی پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي. لومړی قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګړي کړل شي، کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي.
درې اپشن دا وی چې اول مونږ خود بل دې کې پکې ځم چې دوی جمع کړی، دویم مونږ نه دې چې سودې چې ته څه کړی شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی، هغه سیستم نه مونږ ته اکسټینډ کړی شي. کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه، ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاس کې زره انتظام علاقې نه دي. یوه خبره دویمه ده چې هغه ډسپیوټډ ایریا دی، نو مونږ خو د فاس کې زره انتظام یو، نو مونږ هیڅ خبره هم نشته. بیا درېیم اپشن مونږ دغه پر ورته دا یې خیره فاس الیکټډ اکزیکټو لجیسلیټیو لیگسلیٹو کونسل پدے کے گورا دا شینا شامل دی چ قانون جوڑاون پدے کے ایگزیکٹو اختیارات او پدے کے لگا مقصد ہم دا غاوی چ دا کونسل جوڑے دو پدے با نے مون دو کالا خاری کرے دو کالا محنت تے کرائی دی مون تطول خبر کتنی کہ کپتا کہ ہر یو شے مون تے ملو شے زمون عوام او الکی پ کے فائدہ
لا شاجی گل افریدی پختن وکڑا چ صوبہ کے لگڑے دو تر کونسل پور انتخابونه خو ډیر توپیر یا فرق سره لري دوی ولې غواړي چې که هیڅ نکیږي نو شورا یا کونسل دی جوړ شي دی وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانونی اختیار او واک به له قبایلی سیمو سره وي
ہر ایم این اے لاندے با کونسل ممبر بھی پاگا کے بزرانہ ہوم راضی پنجوس فیصد لگا پا صوبو کی اور وفاق کے رہتا شاندے با قبائلی علاقہ کمشی بل راشی پہ بل پر بیروشی تو نجارہ کی باندھے بل پاشی نہ بل بے اسلام آباد کا راشی بے بک اسلام آباد کے آگا بل مک پہ اسمبلی کے اڑان دے کو آگا امینمنٹ بہو کو لگا تھا بس تے بوائی التا ریفارمز راشی یو خبر بداشی بلا بداشی چې کم امینمنٹ مونږ راولو هغه به د پارلیمنت په تروی هغه به بیا په ایگزیکټ آرډر باندې نشي ختمه دی هغه دا فائدہ ده
شاجی ګل پردای وای پاکستان په آئینی توګه یو جمهوریت هیواد دی چې معنا یې دا ده چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کې او په سعودي د مډل ایسټ څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ورکړي چې موږ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مطلب اختیارات بدے عوام سردی عوام اختیارات سسٹم اکاؤنٹیبل اور جواب دیشی اور تریما خاطر ادا چیز انصاف دروازہ اخلاص ہے جوڈیشلی ایکسٹینشن دے اوشی فاتا بنے ویار لاندے اوشی لگتے ہیں پاکستان کی سسٹم بلم شتا شریعت کوٹ ہوتا وائی
اوردن کو تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خبرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلی سیمو ځنو پارلماني استازو مکتویلی چې قبایل دې همداسې پریښودل شي او یاد په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي خو د خیبر پارلماني استازی حاجی شاجی ګل افریدی وایي چې دا سم نظر نه دی دغه پاند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي د په دې لړکی د چین جرمنی او چک جمهوریت مثالونه ورکوي
رسم او رواج د قانون سره نه تړلی اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لگی دلی دی دواړه د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چک خلکو چې دی یو خپل رسم او رواج دی شو کله وشول چې دلته مثال خبره جمهوری حکومتونه جوړ شوی دی په دلته د دنیا خار جنگ عظیم ہٹلر کرے تو جرمنی کے خو اگر کلچر چیرے ختم نہ دے وہ اگر ملکوں کے دننا مختلف خلق دیا ہوں خپل خپل تہذیب نوی اس پچین کے کمیونسٹ نظام دے لکب دنیا کے ختم سے خو پچین کشتا زکشتا پچین کے چی ہر سو دا سٹیٹ تھی تالتا خو جمہوریت نشتا خو دا اگر با وجود کرے بی جنگ دے خپل کلچر دے کته ده ګنجو ګور خپل کلچر کته ورم چې ګور خپل کلچر هغه حکومت نشي ختمولای او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي دا کسو دا خبره کوي چې مونږ منستیم لاین تر شو زمونږ رسم او رواج ختمي چې اف سی آر نه مخکې مونږ خو د درو زرو کالو نه راځل پښتانه یو نو مونږ د خپل رسم او رواج ته خو درې زره کالو زور دی ولې زمونږ رواج اف سی آر ختم کړو چې اف سی آر راغلو نه
شاجی ګل پریدی لدی خبر سره هم موافق نه دی چې اصلاحات ته هغه وخت راوستل شي چې بې کوره کړل شي خلک خپل سیمو ته ستانه شي دی وایي د قبایلی سیمو خلک بې کوره ځکه شول چې نظام ناکام شو نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بې کوره نشي
کچرته هغه سیستم خو وایي چې کم زور سیستم دی او موږ وایي چې خلک واپسی نو بیا بدل شي خو بیا خو په کارو چې خلک دې پېښوي نه وایي په کار دی چې په ریفارمز کې څومره زر جلدی کولای شو چې خلکو ته یو داسې دیس جوړ کو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نه شي خر بیا ای دی پیز نه شي ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو هغه خو فیل شو سی ار د لکه اوس په دغه ضرور سیستم کې عوام ته د خپل ذمہواری و چې علاقې ذمہداری و او ور سره اوس حکومت یې خپل ذمہواری و د روډ او د کوم سرکاري ځایونه چې هغه حفاظت ساتل اوس داسې حالت جوړ شوی دی چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته دهش تړلی پاغب سے ٹی ٹی پی تر لے رہے پاغب سے شاتا دے دنیا بل یو خطرناک تنظیم تر لے شوئے رہے او زمان مشرطا مثال پتور بانے چا ہر یو مشرطا اوہی حکومت چی دک اسما ترا والا زر نوی نم پخپل علاقہ کے دس اکس پخپل حلقہ کے دس اکس پا بارا کے دس اکس یو دس مشر نوی نم چا غور شیو آغا دلات نوونسی چی رشتو حکومت تا وانٹی خپل ځان سپین کا یو چې کومه غلطی پتا کې راغې سزا تا ځان ودراوه. مطلب دا چې هغه سیستم فیل شو. چې فیل شو نو چې خلک واپس کیږي چې هغه سره سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي، نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کیږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټي سم کار کوي که نه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی الحاج شاجی ګل اپریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي، نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټي هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي، نو هم دا د اصلاحاتو غوره لار ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.